درنو اوریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو خبرونه او ریزه اسمت ساروانم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم له پیښو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وای د ورستیو سیلونو له عمله د افغانستان په لاس ولایتونو کې د مړو شویو کسانو شمیر یو څلوېشتنو ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی نن ازادي رادیو ته په رالېږلي پیغام کې ویلي د چنګاښ له نهویشتمې تر ننه په میدان وردګ، کابل، غزنی، کونړ، پکتیا، خوست، ننګرهار، پکتیکا، هلمند او نورستان کې د سیلونو د راوتو په پیښو کې و 50 تنه نور ټپیان شوي دي. د رحیمی په وینا د سیلونو له امله 290 کورونه نړیدلي، 450 څاروي تلف شوي او تر 1000 جریب زیاته کرنیز ځمکه او باغونه هم تخریب شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت، د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په 21 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو د راوتو خبرداري ورکړې ده. د سیلونو په اړه په یو تازه را رسیدلې خبر کې ویل شوی چې د پروان ولایت په شینواری او سیاګر ولسوالیو کې نن ماسپښین 2 بجې د سیل د جاری کېدو له کبله لږتر لږه 15 تنه مړه شوي دي. په مړو شوو کسانو کې ماشومان هم شامل دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د قطر له صدر اعظم او د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبري کړي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په یو بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خبر کړي، ویلي چې شاغلی آل ثانی له انټونی بلینکن سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې پر دوه اړخیزو مسالو سربیره د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبري وکړي. په عین حال کې شاغلی بلینکن پر خپل ټویټر لیکلی چې له خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری سره په تلیفوني خبرو کې د افغانستان او نورو ګډو سیمه ایزو اندیښنو په اړه خبرې کړي دي. بلینکن ندی ویلي چې دا اندیښنې کومې دي، خو له دې مخکې اسلام آباد د طالبانو پر حکومت تور لګولی چې پاکستانی طالبانو او نورو تروریستي ډلو ته پناه ورکړې ده. طالبانو دا تورونه په کلکه رد کړي دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دوراني وای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي همژغي کوونکې فریدون سینیرلی اوغلو سره د افغانستان په اړه خبري کړې دي. شاغلی دوراني په یو ټویټ کې کښلی په دې خبرو کې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د پټنځایونو د ادعاو او نور مسئلو په اړه خبري کړې دي. شاغلی سینیرلی اوغلو په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لمرستیالی هینا ربانی کار سره هم د افغانستان پر مسئلو خبري کړې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداروي متخصصان د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ ساحې ته څیرمه پرسونل ضد ماینونه موندلې دي. دا بټۍ د روسي ځواکونو په ولکه کې ده. د ادارې په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې د متخصصانو ډلې د اټومي بټۍ د منځنۍ او باندنۍ ساحې د احاطې ترمنځ په صفري زون کې یو شمېر ماینونه لیدلې دي. او د اروپا اتحادیې د کرنې وزیران په بروکسل کې په یو غونډه کې راټول شوي څو له اوکراین څخه د غلې د لیږدولو پر لارو چارو خبري وکړي. د اوکراین د غلو دانو صادرات وروسته له هغه بند شول چې روسیا د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د لیږد له موافقې ووته. د اروپا اتحادیې د کرنې وزیران غواړي د جګړې ځپلي اوکراین د ګاونډیو هیوادونو د بزګرانو لپاره د غلې بیې هم ثابت وساتي. د اوکراین د غنمو د موافقې له لغوه کېدو وروسته دا لومړی زل دی چې دا وزیران غونډه کوي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قطر او پاکستان له بندرونو چارو وزیرانو سره پر افغانستان شخیدلې. په ورسته ورځو کې تو امریکایي چارواکو له پاکستانی مشرانو سره خبرې کړي، دلیل یې څه کېدای شي؟
طبیعتا چې پاکستان به امریکای ته شکایت کړي او د امریکای د کومک غوښتنه وکړي.
د افغانستان لپاره د پاکستان استازی ویل ملګرو ملتو سره د طالبانو د رژیم پر رسمیت پیژندلو خبري کړي. د کانګرس یو مشر امریکایي چارواکو ته خبرداري ورکړ چې افغانستان ته سفر ونه کوي. معلولان له خلکو شکایت کوي.
زه روانې ما او ماته د سیو غږ شو چې نه ګټه یا د سی بل خوري ورته وای دی اړې یا ډندې
دا به هم درته وای چې ټویټر له پرونه خپل لوګو بدل کړی ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر خپل قطري او پاکستانی سیال سره د افغانستان په ورستیو حالاتو خبري کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کښلي چې انټونی بلینکن او بلاول بوټو زرداری د ترهګرۍ د ګواښ په اړه د خبرو ترڅنګ په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د نږدې همکارۍ پر دوام ټینګار کړی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم لیکلي محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او انټونی بلینکن له افغانانو د ملاتړ د دوام په لارو چارو ژغیدلی دي. جزئیات د امید ظاهر مل پرابور کې اوري.
افغانستان یو ځل بیا د امریکا متحده ایالاتو، قطر او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د خپلمنځي خبرو یو مهم بحث و. درې واړه وزیران پرون د افغانستان په اړه غږېدلي او تر یو حده یې د دې خبرو اترو جزئیات رسنیز کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په خپله ټویټر پاڼه د انټونی بلینکن او بلاول بوټو زرداری د ټلیفوني اړیکې په اړه خبر پاڼه کې ولیکل. دواړه لوریو په سیمه کې د امن، ثبات او پرمختګ لپاره د امریکا او پاکستان ترمنځ د رغنده ملګرتیا په اهمیت تاکید کړی. د سیمې په امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ د ګواښ په اړه یې هم خبرې کړې او تر څنګ کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د نږدې همکارۍ په دوام ټینګار کړی دی. امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا تېره شپه ناوخته د دې ټلیفوني مکالمې خبر ورکړ. امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په یوه پاڼه کې د خبرو شویو معلوماتو پر بنسټ انټونی بلینکن او بلاول بوټو د ګډو سیمه ییزو اندېښنو په اړه هم خبرې کړي دي. دواړو لوریو ندی ویلي چې د افغانستان او سیمې په تړاو د واشنگټن او اسلام آباد ګډې اندېښنې څه دي. خو تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو تور پورې کړی چې د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو تحریک او نورو نړیوالو ترهګرو ته پناه ورکړې ده. خبر پاڼه کې د ښاغلي بلینکن له قوله دا هم لیکل شوی چې پاکستانی ولس د ترهګریزو بریدونو له امله ډیر زیانمن شوی او د امریکا متحده ایالات له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره د دوامدارې همکارۍ لپاره په خپلو ژمنو ولاړ دي. په همدې حال کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم تېره شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتو او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په وروستیو حالاتو خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او انټونی بلینکن ترمنځ ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو، د اوکراین کړکیچ او د ایران د اټومي موافقې د وروستیو پرمختګونو په ګډون د افغانستان په وضعیت هم خبرې اترې شوې دي. خبر پاڼه کې یادونه شوې چې محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او انټونی بلینکن له افغانانو د ملاتړ د دوام په لارو چارو همغږېدلي، خو په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکا متحده ایالاتو او قطر د 2020 کال د نوومبر په 12مه یو هوکړه لاسلیک کړه چې پر بنسټ قطر په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتنه او استازیتوب کوي. قطر له څو کلونو راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه پاتې شوی او همداراز پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې له افغانستانه د امریکایي وګړو او نورو د ایستو په چاره کې مهم رول هم لوبولی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر ثبات خبري کړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل قطري ساري سره هم له افغانانو سره د مرستو پر لارو چارو شخېدلې دي. مرسلین ارسلا د افغانستان پر مسئلو له پاکستاني او قطري سیالانو سره د انټونیو بلینکن د خبرو پاړه د پاکستان په چارو کې د افغانستان له پخواني ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی سره مرکه کړې او په فایل کې ترې پوښتلي چې اوس مهال د امریکا او پاکستان دریزونه د افغانستان په مسأله کې څومره سره ورته دي.
امریکایانو په افغانستان کې دوه شاخې ستراتیژي مخته بیوله، یو یې جنگ د تروریزم په مقابل کې و، بل جنگ د شورشیانو په مقابل کې و. هغه د شورشیانو مقابل کې جنگ ختم شو، د دوحه معاهده امضا شوه او شورشی په حاکمیت باندې بدل شو. اما د تروریزم مقابله کې جنگ دوام لري او دا چې د افغانستان فضا د امریکا په اشغال کې ده او د هغوی قوتونه ګرځي. اوس خبره دا ده چې پاکستان شکایت لري چې زما په خاوره کې تروریزم ډېر شوی، ټی ټی پی او نور متحدې ډلې په پاکستان په فوج او نورو مقاماتو باندې حملې کوي. طبیعتاً چې پاکستان به امریکې ته هم شکایت کړی او د امریکې د کومک غوښتنه به یې کړي د ټی ټی پی مقابل کې چې د پاکستان په وینا په شرقي او جنوب شرقي افغانستان کې ځای په ځای دي او په پاکستان کې حمله کوي. البته دا د پاکستان ادعا ده. نو اوس دوی خبرې په همدې کوي او دا چې د افغانستان کې د ثبات خبره کوي هغه هم مهمه ده، چون طالبانو په افغانستان کې امنیت راوستی مګر ثبات ته نه دی راوستی. ثبات خو هغه وي چې د افغانستان ټول خلک په خپله خوښه یو نظام جوړ کړي او هغه ټولو ته د قبول نظام وي. هغه ته حالت نشته په تاسف سره.
د ترهګرۍ او اورپکي فعالیتونو په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو او پاکستان دریځونه اوس سره ډیر ورته نه دي. امریکا متحده ایالات څه ناڅه د ترهګرو ډلو په وړاندې د طالبانو له اقداماتو راضي ده، خو برعکس پاکستان بیا شکایتونه لري. نو په داسې یو حالت کې پاکستان او امریکا متحده ایالات څنګه کولی شي د یو باثباته افغانستان او د یو ګډ هدف لپاره په افغانستان کې سره کار وکړي؟
اوس د امریکا او د طالبان ترمنځ د اختلاف نقطې شته دي. طالبان غواړي چې امریکا د فضا نه وځي د افغانستان، خو امریکا وایي چې نه، زما جنګ د تروریزم په مقابل کې ختم شوی نه دی. پاکستان هم د حضور معنی نه دی. پاکستان هم د لاره ورکړې امریکا ته چې د افغانستان فضا کې حضور ولري. پاکستان بیا دا توقع لري چې امریکا د ټي ټي پي او د هغوی د متحدینو په حصه کې هم عین اقدامات وکړي چې د داعش القاعده
په حق لیکي. قطر خو اوس په یو ډول په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو لګټو محافظت کوي او دغه راز د یو منځګړي هیواد په توګه د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو حکومت ترمنځ رول لوبوي. نو دوه څونه توانېدلې چې د دواړو لورو شرایط او غوښتنې پر دوی ومني او د تعامل یوه فضا رامنځته کړي؟
ځینې وعدې داسې وي چې طالبانو به کړې وي د مذاکرې په وخت کې، او قطر کېدای شي امریکا ته قناعت ورکړی و چې طالبان به په دغه دغه مواردو کې ډېر نرمش ښیي. او اوس به هغه طالبانو نرمش نه ښودلی، نو قطر به هم طبیعتاً چې جوابدي تر یو حده پورې، مثال په توګه د ښځو د کار، د جنکو، د مکاتبو یا د تروریستي ګروپونو د حضور په هکله، دا هغه موارد چې په هغه وخت کې کېدای شي قطر وسیله شوی امریکې ته قناعت ورکړي. خو اوس به امریکا ورنه غواړي چې خپل مسؤلیت ادا کړي.
د پاکستان په چارو کې د افغانستان پخوانی ځانګړی استازی محمد عمر داودزی و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اوریدلی سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مکل افغانستان ته د امریکایي چارواکو له سفر سره سخت مخالفت ښودلی دی. نوموړی د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یوه لیک کې ویلي چې افغانستان ته سفر د طالبانو حکومت ته مشروعیت ورکوي، خو هغه نه دی ویلي چې کوم امریکایي چارواکی کله افغانستان ته تللی دی. له بلې خوا د چارو ځینې کتونکي د دغه امریکایي چارواکي څرګندونو ته په اشاره وایي چې امریکا شایي له طالبانو سره استخباراتي اړیکې ولري. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره محمد خاطر پردیس را سره دی. له دې اورو.
د امریکا د استاذ جرګې د بهرنی اړیکو کمیټې جمهور غوښتونکي مشر مایکل مکال د دوشنبه په ورځ دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یو لیک کې افغانستان ته د امریکایي چارواکو د سفرونو په اړه سخت اندېښنه ښودلې ده. نوموړي په دغه لیک کې د امریکایي چارواکو دغه سفرونه افغانستان ته د طالبانو د مشروعیت په معنا بللې دي. مکال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته په لیک کې سره لدی چې د دې سفرونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي چې طالبانو د واک لاخیستو راهیسې د امریکا له تعامل سره سره یوازې خپل چلن خراب کړی دی. مکال د خپل لیک په یو برخه کې ویلي، نن ورځ طالبان د امریکایانو یرغمل نیولو ته دوام ورکوي، د بشري مرستو هڅې ګډوډوي، د القاعده ډلې چارواکي په حکومتي بستونو کې ګماري، او په ښځو او نجونو باندې په زیاتېدونکې توګه سخت قوانین پلي کوي، لکه د شپږم ټولګي څخه پورته او د لوړو زده کړو څخه منع کول. امریکا باید د نړیوالو په مشرۍ د اصلاحاتو غوښتنه وکړي، نو د طالبانو رژیم نورمال کول. په دغه لیک کې مکال وړاندې لیکلي چې له افغانستان څخه د متحده ایالاتو د ویجاړونکو وتلو راهیسې د متحده ایالاتو حکومتي چارواکي دغه هیواد ته سفرونه کوي، او له دې سره خوا کې هر اونۍ په قطر کې د طالبانو لاس تازه سره ګوري. د هغه په خبره دا ونیز ناس د امریکا او طالبانو ترمنځ تعامل لا رپرانیزي مکال سره لدی چې د دغو سفرونو په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي خو په خپل لیک کې ویل دي هیڅ هیواد طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت نه پیژني ځکه د القاعده فعال ملاتړ او د ښځو اقلیتونو په وړاندې د دوی بیرحمانه ظلمونه ستر لاملونه کیدای شي موږ دغه څرګندونې د طالبانو له حکومت سره هم شریکه کړې دوی ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو له دې وړاندې په ظلم د امریکا او نورو هیوادونو سره د ښه تعامل غوښتنه کړې ده
ډیره مننه خاطر پردیس د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي له ځانګړي همغږي کوونکي سره د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه خبرې کړې دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي همغږي کوونکي فریدون سینیر لی اوغلو اسلام آباد ته په خپل سفر کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت له وزیر حنا ربانی کار سره په لیدنه کې په افغانستان کې د عامو وګړو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په دوامدار اقتصادي ملاتړ هم ټینګار کړی دی د دې موضوع جزئیات زموږ همکار درکوي
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي یاسف علي دورانای وایي د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنلدی اوغلو سره په لیدنه کې د طالبانو حکومت ته رسمیت پیژندلو په اړه خبرې کړي یاسف دورانی د جولای په 15مه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په دې لیدنه کې د پاکستانی طالبانو د پټنځایونو د ښځو د حقونو د بانکي بندیزونو کنګل شوی او پیسو او بشري ناورین په اړه خبرې کړې دي اسلام آباد ته په سفر کې فریدون سینونلی اوغلو په بهرنۍ چارو کې د پاکستان د دولت له وزیر حنا ربانی کهار سره هم لیدلی او په دې لیدنه کې دواړو لوریو په افغانستان کې د عامو وګړو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو په دوامدار اقتصادي ملاتړ ټینګار کړی د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پر خپل ټویټر لیکلی دی چې پاکستانی لوري په افغانستان کې له نړیوالې ټولنې سره د ګډ کار ژمنه هم وکړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي همغږي کوونکی تر پاکستان مخکې ایران ته تللی وو او هلته یې له ایراني چارواکو سره د افغانستان د مسایلو په اړه خبرې کړې وې پاکستانی چارواکي داسې مهال د ملګرو ملتونو د سرمنشي له همغږي کوونکي سره د طالبانو حکومت تر رسمیت پیژندنې بحث مطرح کوي چې تر دې مخکې د پاکستان د پوځ د مشر او دفاع وزیر په ګډون ځینو نورو پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د طالبانو په حکومت تور لګولی وو چې د پاکستانی طالبانو د تحریک په وړاندې چې په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځای څخه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي د مخنیوي لپاره اقدام نه کوي خو د طالبانو حکومت بیا دا اداره کړې وه او ویلي وو چې پاکستان اسناد لري له دوی سره د شریک کړي چې په وړاندې اقدام وکړي مننه
مننه کورودان و موریدل چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي له ځانګړي همغږي کوونکي سره د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه خبرې کړې دي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
وسم یو نړیواله موضوع د بریتانیا صدر اعظم د اوکراین له ولسمشر سره په خبرو کې د اوکراین د غلې د صادراتو په اړه خبرې کړې دي په عین حال کې نن د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې راټول شوي څو له اوکراین څخه د غلې د لیږدولو پر لارو چارو بحث وکړي د دې موضوع نور جزئیات احمد تکلوروي
د برتانیا صدر اعظم او د اوکراین ولسمشر نن د دې خبرې پر اهمیت ټینګار وکړ چې اوکراین باید وکولای شي نړیوالو بازارونو ته د خپل غلې صادرات واستوي د برتانیا د صدر اعظم د دفتر ویان نن په یو خبر پانه کې ویل چې ریشی سوناک او ولادیمیر زلنسکی د څرګندونې په خپل ټلیفوني خبرو کې وکړي په خبر پانه کې د ښاغلي سوناک له قول راغلي دي چې وایي برتانیا له ترکیه سره ګډ کار کوي څو د اوکراین د غلې د صادراتو تړون احیا شي خغلی سوناک ویلی برتانیا به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورهی مشر په توګه خپل رول څخه ګټه واخلي او خپل هڅو ته به دوام ورکړي څو روسیا د خپل چلن په خاطر وغندي خبر پنه زیاتوي چې روسیا په زیاتی دون کې ډول ګوري څو هغه تجارتی بیړۍ په نخښ کړي چې د تور سمندرګي لاره غله لګدوي بیان یادونه کوي چې برتانیا خپل متحدانو سره په ګډه هلته وضعیت په احتیاط سره څاري د خبر پانې لمخه سوناک هم دراز زلنسکی ته ویل دي چې د اوکرين پر اوديسه خر د روسي د روسي حمله په نتیجه کې دورانه یو لوجه سخت خوشینه شوی. خبر پانه د سوناک له قوله زیاتوي چې برتانیا به د نورو مهماتو او توغندیو په استولو سره د اوکرين د هوایي مدافع او توپچی ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. روسیا تیرونی د تور سمندرګي لارې د اوکرين د غلې د صادراتو لټړون څخه ووته. په همدې حال کې نن د اروپای ټولنې د کرنې وزیران د بلجیم په پلازمینا بروکسل کې راټول شوي دي چې له اوکرين څخه د غلې د لیږدولو پر لارو چارو بحث وکړي. د اوکرين د غلې د صادراتو د تړون له لغوه کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د اروپای ټولنې دا وزیران غونډه کوي. د تړون هغو کښتیو ته چې د اوکرين له بندرونو څخه یې نورې نړۍ ته د غلې دانې صادرات لیږدول د خوندي تګ راتک اجازه ورکوله. همدارس په یو جلا تړون کې د روسیې د غذایی موادو او سرې محصولاتو ته هم له دې لارې د تګ راتک اجازه ورکول کېده. په غونډه کې د جرمني د کرنې وزیر جیم اوزدیمیر وویل چې د اوکرين غله په تړلو کانتینرونو کې د بلتیک د حوزې هیوادونو ته استول کېدای شي څو له هغه ځایه بیا نورې نړۍ ته ولېږدول شي.
ډیپلوماټ مجلې د افغانستان د طالبانو له حکومت سره د ازبکستان د اړیکو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې د رواني جولای میاشتې په 13مه په اسلام آباد کې د پاکستان، ازبکستان او طالب چارواکو هغې غونډې ته اشاره شوې چې په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو په اړه موافقه پکې وشوه. دا ریل لار به د جوړېدو په صورت کې ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصل کړي. د ډیپلوماټ مجلې پر اساس په پام کې ده چې دا پروژه تر 2020 میلادي کال پورې بشپړه شي او تر 2030 پورې به له دې لارې د کال تر 15 میلیون ټنه پورې مال انتقالېدای شي. د ډیپلوماټ لیکنې سره سم ازبکستان له تیرو شپږو کلونو راهیسې په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو او له دې طریقه له پاکستان او تودو اوبو سره د وسلېدو په فکر کې دی. د 2018 په دسمبر کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د افغانستان د همغه وخت له ولسمشر اشرف غنی سره د دې پروژې د تطبیق موافقه لاسلیک کړه. لدې یو کال وروسته د افغانستان، ازبکستان، پاکستان، روسیه او قزاقستان د ریل لارو د ادارو رئیسانو پر دې پروژې موافقه وکړه او د 2013 په پای کې په تاشکند کې په دې غونډه وکړه چې له مزار شریف څخه تر پېښور پورې ریل لار څنګه جوړ شي. خو دا پروژه په بیلابیلو دلایلو وځنډیده. یو دلیل دا و چې د 2020 په اگست کې طالبان واک ته ورسیدل. د رواني جولای په 19مه د ازبکستان ولسمشر د سعودي عربستان په ریاض کې د خلیج د همکاري شورا او منځنۍ اسیا په سرمشیزه کې د خلیج د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې په دې پروژه کې برخه واخلي، ځکه چې دا پروژه منځنۍ اسیا د خلیج د سیمې له هیوادونو سره وصلوي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې بیا د افغانستان سیلونو ته کتنه کړې ده. هغه سیلونه چې له کبله د ورځپاڼې تر خپرېدو پورې د یو دشتنو مړینه او د څلور اویا نورو ټپې کېده تایید شوې وه. انډیپندنت کاږي د دې سیلونو له کبله تر 600 ډېر کورونه نړېدلي یا زیانمن شوي دي. د افغانستان وروستیو سیلونو په ځانګړي ډول په میدان وردګ ولایت کې ډېر تاوانونه پېښ کړي دي. په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصاد په خرابت حالت کې دی او بېوزلي په بېساري ډول زیاته شوې ده، دا ډول سیلونه د افغانانو کړاوونه لا زیاتوي. راپورونه وایي چې سیلونو سلګونه څاروي مړه کړي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړه کړې ده. تیر کال هم په همدې شپو ورځو کې د افغانستان شاوخوا 15 ولایتونه سختو سیلونو وځپل او د سر و مال ډېر تاوانونه یې واړول. په کډر کې مالولان وای د کورنۍ په منځ کې او د خراس د ټولنې د زینو کسانو لوري ورته د ګوټ شل شوټ لوند او نورو نه هلي کون کونو منو اخیستو په تنگ کړی دي. نه په کور کلی کې ګرځیدای شي او نه چیرته په غم شادي کې ګډون کولای شي. د دې موضوع تفصیل واوري.
په کډر کې تیرو جنگونو ډیره خزي ماشومان ځوانان او مرخړلې لخپل خوګو اندامونو به برخي کړی او اوس لستون زډک د مالولیت ژوند تیروي. دوی شکایت کوي چې په دې ژوند کې هم څوک آرام نه پریږدي او د کورنۍ د غړو په ګډون د ټولنې یو شمېر کسان ورته داسې نمونه اخلي چې دوی ورسره کړیږي. 15 کلنه لیلا کوچنۍ و چې کور سره نږدې د هوان ګولې ولګېده او پکې خپل خې په خې بیلوده چې اوس ورته کورنۍ او د ټولنې نور غړي د ګډې اواز کوي چې دا نومي سخت زوروي.
زه روانې معلومات د سیوغ غوښی چې نه ګډه یا د شپه له خوري ورته وي بیړې یا ډندې نو هغه خپل د خپل جون نه نه هله کیږي او بس د دې خبره مو په حاله وشو ته چې تاسو په سپک په نوم نه ناست کیږي او مالونه ته هم خلکو په سترګه وکړل شي.
دا یوازې لاله نه ده چې د ګډې لنوم کړيږي بلکې رابیا له هغه وړاندې خپل په خ بیللې وایي یبی د معلولیت ستونزې کړوي او بل ورسره د ټولنې لوخا کې دونکي ناسم چلن پتنګ کړی ده. په بیان چې همدی ناسم چلن په مړی ژوندۍ او په نورو چارو کې لګډون منی کړی ده.
یو مولول خور په کوچل روانې کې په سرګ روانې خلک ورته ول غړ کې غکې چې غړي ک یو روز لاړه ک بل روز لاړه یو نن پوری تړي مکتب ته نشتلې واده ته نشتلې کم سل سنگار سلې ته نشتلې ولی چې دا غړ ډیر زیات خپه کې هغه غړ لري چوچې دلار شو چې د کینې خود دې خبر له خاطر نه تلی شي او نه کنا شي. هر سړی بیا د خپل بچو ته خلار اورخه کنن زم مولول ما سبا دغه بچي مولول کی بیا موږ څه بیا خبره بیا زیغه بیا ته مولول باندې ونی.
دوی له دینی عالمانو قومي مشرانو او د پوهي له خاوندانو غواړي چې د ټولنې د یاد ناوړ دود دل منځورل لپاره دی خلکو ته عامه پوهاوی وکړي سو دوی له یادو کړونکو نمونو خلاص شي. په کونړ کې دینی عالمان وایي اسلام خپلو پیروانو ته له معلولو او کمزورو کسانو سره د مرستې او همکارۍ لارښوونه کړي او یو بل ته یې له بدو نمونو اخیستلو منی کړي دي. مولوی نجیب الله حق یار:
هیچ چاته توهین او سپکاوی نه دی پکار. تر ټولو زیات باید هغه اسی فزیره خلکو چې هغه مریضان دي مثلا هغه معلول دي داغه د حوصله د لړولو لپاره داغه عزت او درناوی پکار دی. اسلام حکم کړی چې تاسو داغه لاس نیوي او کوي داغه حوصله لړه کوي په ډیرو خسته نمونه یاد کوي ترڅو هغه تشویق شي ترغیب شي او هغه د خپل دغه علت نه چلري مایوس نه شي.
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مسولین وایي په ولایت کې څه باندې شپږ زره معلولین شتون لري چې د اقتصادي ستونزو سربیره د خلکو له ناسم چلن هم کړیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپا دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ټویټر مشهور نخه آسمانی رنگ مرغی په ایکس بدله شوه. د ټویټر شرکت تیشتن ایلن ماسک او د دې ادارې اجرایوي رئیس یا کارینو د دوشنبه پورس د ټویټر نوی لوګو معرفي کړه. تفصیل ملالی بشیر اوروي.
د ټویټر څښتن ایلان ماسک او اجرایوي رئیس لیندا یا کارینو هر یو په جلا ټویټونو کې د دوشنبه په ورځ د ټویټر نوی لوګو اعلان کړه. د اسماني رنگ مرغۍ ځای د ایکس خط واخیست. اغلی یا کارینو پر خپل ټویټر پاڼه په سان فرانسیسکو کې د ټویټر شرکت له مرکزی دفتره د نوی لوګو سره په خپاره عکس لیکلی چې دا ایکس دی، راځي چې دلته پایل وکړو. د دوشنبه د ورځې په پایل کې د ټویټر د ټولو کارکونکو اکاونټونو کې آسماني رنگ مرغۍ لیدل کېده. خود ایلان ماسک او میرمن یا کارینو په ځانګړي اکاونټ کې د ټویټر لوګو په ایکس بدله شوه. پر ټویټر د پخوانی لوګو په اړه د خدای په امان ټویټر هشټګ پراخ وکارول شو. ایلان ماسک د یک شنبه په ورځ په یو ټویټ کې اعلان وکړ چې هغه د دې ټولنیز شبکې لوګو بدلوي او له میلیونونو خلکو یې چې دی پر ټویټر تعقیبوي وغوښتل چې د لوګو رنگ له آسماني څخه تور ته د بدلولو په اړه خپل نظر ورکړي. د ویل چې دا د ټویټر موقتی لوګو ده خو زیاته یې کړه چې ډیر ژر به د ټویټر له لوګو نوم او ټولو مرغانو سره خدای پاماني وکړي. د ټویټر اصلي لوګو آسماني رنگ مرغۍ په 2012 کال کې درو کسانو ډیزاین کړی و. له دغو طرحانو څخه یوه مارټین ګریسر وویل چې دا لوګو داسې ډیزاین سوی و چې خورا ساده، کوچنی، متوازنه او د پیژندلو وړ وي. کارپوهان په دې باور دي چې د سوداګریزو نشانونو بدلول چې د خلکو ترمنځ تاریخ لري او پیژندل سوی وي د کاروبار لپاره خطرناکه ثابتېدای سي. په 2022 کال کې تر ټویټر پیرودلو مخکې ایلان مسک ویلی و چې هغه به دا شرکت له درو څخه تر 5 کلونو پورې موده کې په یو هرکاره اپلیکیشن بدل کړي او نوم به یې ایکس ته بدل کړي. دغه امریکایي میلیاردر د 40 میلیارد ډالرو په لګښت د ټویټر تر پیرلو وروسته په دې ټولنیزه شبکه کې پراخ بدلونونه راوستل. ماسک د سپیس ایکس راکټ شرکت اجرایوي رئیس هم دی. ایلان مسک روانه جولای میاشت د ایکس ای آی په نوم د مصنوعي ځیرکتیا یو شرکت هم تاسیس کړ چې د چاټ جی پی ټی سره سیالي وکړي.